بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډه ګډه سلامونه ومنه. ایزنو نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال چنګاخت میاشتې 19 نیټه ده چې د 1422 24 هجری قمری کال د میانې د میاشتې لا 9 او د 2020 میلادي کال د جولای لا 10 نیټه سره سمون خوري. زموږ په رانه خبرونه کې لمه سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم اورو. د دې ورسته هم بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې ایران او یوریشیا د آزاد تجارت لپاره فرصتونه او زمینو تر عنوان لاندې ده. لا سیاسي تبصرې وروسته هم بیا درته یو مرکه وړاندې کیږي چې په تهران کې د بین الافغاني غونډې په حقلا د ننګرهار پوهنتون لا استاد خاغلی عبداللطیف عمل سره شوې ده. یادونه کوم چې دا د دې مرکې دوهمه برخه ده. له دې وروسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوردل شي او بیا په پای کې هم په ایران کې په بریالیتوبونو کې د رهبرۍ د ستر مقام د زی پاک لا پروګرام درته وړاندې کیږي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام وکړي د محل خبر نه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی جهانگیری وایي چې امریکایي چارواکو د ایران په وړاندې ماته منلې ده. د ایران پوز په قدرت سره د هر دښمن په وړاندې درېږي. خاغلی خطیب زاده وایي چې له افغانستان سره د ایران په سرحدونو کې امنیت او آرامښت برقرار دی. طالبان دې ژمنه وکړي چې ډیورنډ کرخه به نه مني. طالبان وایي چې د ګاونډیانو د اندېښنو د ختمولو کوشش کوي او د پاکستان او امریکا خارجه وزیرانو د افغانستان په حق لا خبرې اترې کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی جهانگیری وایي چې امریکایي چارواکو د ایران په وړاندې ماته منلې ده. اسنا لا راپور سره سم د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال خاغلی اسحاق جهانگیری نن وویل چې د ایران صبور ملت د امریکا د زیات دباو سیاست په وړاندې په زیات مقاومت سره بریالیتوب ته ورسید. خاغلی جهانگیری زیاته کړه امریکایي چارواکو کاغه په تیر حکومت کې او که اوسنی حکومت کې د ایران په وړاندې ماته منلې ده. د همدارنګه وویل چې په دغو شرایطو کې د هیواد فکري پانګو د چاروالو په رسمیت پیژندلو د یو زړهتوب زیاتولو او خبرو ته اړتیا لرو ترڅو د خلکو د مسایلو د اواري او حل لپاره له ټولو ظرفیتونو استفاده وکړو. خاغلی موسوی وایي چې د ایران پوس په قدرت سره د هر دښمن په وړاندې درېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوس عمومي قومندان امیر سید عبدالرحیم موسوی نن وویل چې پوس ډېرې لوړې ځانګړنې لري چې یوه پکې په موقع په ډګر کې شتون دی. د ایران د پوس عمومي قومندان زیاته کړه نن پوس کله چې مقرره شي د نظام په څنګ کې ودرېږي او دښمن ته ګزار ورکړي نو شتون پیدا کوي او د پوس د کارکوونکو او د هغو د کورنیو د پراخ شتون یو ډګر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغو شتون و. خاغلی موسوی وویل چې د پوس د قومندانانو او کارکوونکو په همت او پلانونې سره د ایران د سیستان او بلوچستان د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښه هڅه روانه ده. خغلی خطیب زاده وای چې له افغانستان سره د ایران په پولو کې امنیت او آرامښت ټینګ دی. زموږ خبریال وای چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایندوی ویلي له افغانستان سره زموږ په سرحدونو کې ناامنی نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند خغلی سعید خطیب زاده په سرحدونو کې لا بدلون نورسته له افغانستان سره د سرحدي لارو او د سرحدونو د حالت په حق لدی پښتنه په جواب کې ویلی چې د ایران د اسلامي جمهوریت سرحدونه زمون د غیرتمنو سرحد ساتونکو په حج سره په آرامښت او امنیت کې دی او له افغانستان سره د ایران په پولو کې هیڅ ناامنی نشته. ده د زیاته کړه چې د افغانستان په داخل کې په ابو نصر فراهی او اسلام قلا ګمرکاتو کې رامنځته شویو نښتو ته په پام سره د افغانستان یو شمیر کارکوونکي ایران ته راوړېدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند خطیب زاده ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب په چوکاټ او له کابل سره د سرحدي تړونونو مقرراتو او قانونو په اساس ضروري اقدامات ترسره کړي. په کابل کې 14 دوا کسان وژل. د کابل د پولیسو د قماندانې ویندوی خاغلی فردوس فرامرز ویلی چې دغه 14 نن په تپه کارته نو کې وشوه چې پکې څلور کسان جوړ شوي هم دي. تر اوسه هیڅ چا دغه 14 پړه پر غاړه نه ده اخیستی. د ننګرهار په درې نور د طالبانو د حمله مخه ونیول شو. عزیزانو په دې هغله نور ترسیل زموږ د خبریال آصف شنواری په دغه راپورټ کې
چارواکو په ختیځ ولایت ننګرهار کې پر درینور ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلهیز برید په شا تمبولو خبر ورکړ. د ننګرهار د والی وینا تاوله خوګیاڼۍ وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت درینور په ولسوالۍ ډلهیز برید ترسره کړ چې پر وینا یې دغلته د میشتو امنیتي ځواکونو له لورې په شا وتمبول شو. د ننګرهار د والی د وایان په وینا جګړې څو ساعته دوام وکړ، خو د ده په وینا چې په سیمه کې میشتو امنیتي ځواکونو او دغلته ولسي پاڅونوالو په ګډه د طالبانو برید په شا وتمبول. نوموړي وویل چې په دغه برید کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی، خو د ده په وینا چې وسلوالو طالبانو ته تلفات اوښتي خو دوی په اړه کره معلومات نه لري. د رینور د ننګرهار ولایت یوه تر ټولو خوندي او امن سیمه ګڼل کیږي. څو ورځې وړاندې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو چې په پشایي ملیت پورې اړه لري په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حضرت علي په مشرۍ د طالبانو پر خلاف وسله پورته کړه، او دا مهال د ننګرهار او لغمان ولایتونو امنیتي سکتور چارواکي له دغو پاڅونوالو د طالبانو په ځپلو کې کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د ختیځ ولایتونو کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان مقصود هغه وایي چې تېره شپه د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په متقابل برید کې وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاوخته ده. نوموړي ویلي چې په دغه متقابل برید کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، او د ده په وینا د مزمل په نوم د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 10 تنه نور ژوبل شوي دي. نوموړي ویل چې په برید کې د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو د مرجوب لري خبر نه دی ورکول شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. شیرزاد د ننګرهار ولایت یو تر ټولو ناامنه سیمه ګڼل کیږي. محمد آصف شنواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. اشرف غنی وی چې طالبان دشمنه وکړي چې ډیورن کرخبه نه مانی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې که وسلوال طالبان افغانستان او سولې ته ژمن دي نو تعهد دی وکړي چې ډیورن کرخبه نه مانی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست هوایي ډګر د پرانستې مراسمو کې ویلی چې اوسنۍ جګړه طالبانو د پردیو د ګټو لپاره روانه کړې ده، او په خبره کې جګړه دوام کوي ټول مسؤلیت یې د طالبانو په غاړه دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د ملاتړ تمویل او روزنې ځایونه معلوم دي، او د دې وخت رسېدلی چې دغه ډله د خپلو خلکو له وژلو او خپل هیواد له ورانولو لاس واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په وینا طالبان دی د نورو نوکری پرېږدي. له ولس سره دې ژمنه وکړي چې د بل لپاره جګړه نه کوي، ډیورنډ فرضي کرخه نه مني، او د هیواد جوړولو لپاره دې سوله وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم دارنګه د خپلو خبرو په محل په ټول ورځ غږ وکړ چې سره یو لاس شي او د نظام د ساتلو کوشش وکړي. د ده په خبره کا افغانان په اوس وخت کې ژوند ونه کړي، د نظام د ساتلو لپاره سره یو لاس نشي، یووالی و نه ساتي نو راتلونکي نسلونو ته به ملامتوي. افغان ولسمشر اشرف غنی همدارنګه زیاته کړې ده چې امریکایي ځواکونه د ده په غوښتنه له هېواده وتلي دي. همداراز افغانستان ولسمشر په خوست کې د هېواد پنځم هوایي ډګر پرانستلی. د خوست هوایي ډګر له پرانستې سره سم له دې ډګره نړیوالې هوایي الوتنې هم پیل شوې دي. نن له دوبۍ نه د مسافرو لومړنی پرواز هم راورسید او افغان ولسمشر اشرف غنی بیا هر کلی ته ولاړ وو. د ملکی هوایي چلنداري مسؤلان وایي چې دا پنځم هوایي ډګر دی چې په نړیواله کچه ترې الوتنې پیلېږي. د یادې ادارې وان محمد نعیم صالحی وایي چې له دې وړاندې له کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو څخه هوایي الوتنې ترسره کېدلې. د نوموړي په وینا د دې هوایي ډګر کار په 1990 کې پیل شو او په ټوله کې پرې 1.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. طالبان وایي چې د ګاونډیانو د اندېښنو د ختمولو کوشش کوي. د شفقنه خبری آژانس وایي چې طالبان په افغانستان کې په پرمختګونو د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنې له څرګندولو وروسته د دغو اندېښنو د ختمولو کوشش کوي. د افغانستان د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنې د ختمولو لپاره د دغې ډلې د چمتووالي د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د بیانیو د لیدلو په بڼه کې مونږ وینو چې لسیمې او ګاونډیو هیوادونو سره مشکل نه لرو. هغه ویل طالبان د ټول افغانستان د نیولو اراده نه لري او که زموږ هدف همدا وي نو په 2000 میلادي کال کې مو دغه کار ترسره کوو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دغې ډلې د نظر وړ هدف په حق لول چې مونږ غواړو افغانستان خپل برخلیک انتخاب کړي او نور هیوادونه پکې لاسوهنه ونه کړي او هلته هیڅ هیواد او هیڅ نیواګر نه وي. طالبانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د نیولو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړي دي. عبدالله د اوربن په اړه د طالبانو تر هڅو میاشتې نه وه لوستلي. د افغان رسندوی له راپور سره سم ماسکو ته د طالبانو تللي پلاوي مشر وایي چې د نوي ورځني اوربن په اړه یې څو میاشتې پخوا عبدالله عبدالله ته خپله طرحه لیږلې وه خو هغه ځان ته د لوستو زحمت نه ورکړې. د طالبانو د پلاوي مشر شهاب الدین دلاور په ماسکو کې بی خبري غونډې ته وویل چې دا طرحه چې د نوي ورځو په مخه د اوربن وړاندیز پکې شوی و څو میاشتې پخوا د افغانستان د سولې پاره د امریکا ځانګړي استازي خلیل ذات سپرل شي واچي د افغانستان حکومت ته وسپاري. د لور زیات کړه کله چې مې ډاکټر عبدالله ولید و مې پوښتنه چې زمونږ طرحه لیدلې ده او دی ویل چې طرحه تر لاسه کړې ده خو تر اوسه پورې نه ده لوستي. د ښاغلي دلاور په وینا په دې طرح کې وړاندې شوی چې نوي ورځې د جګړه ودرول شي، د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو د بریدونه نه کېږي او په هغو سیمو کې د عملیات نه کېږي چې ګڼه ګوڼه پکې وي او دغه راز د راتلونکي نظام په اړه دواړه خواوې خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د ښاغلي دلاور د څرګندونو په اړه تر دې شېبې څه نه دي ویلي. دلاور ادعا کړې ده چې گنی طالبانو له امریکا سره د 2000 کال د فروری د 90 منټې موافقه بشپړه عملي کړې ده خو مقابل لوري نه دی عملي کړي. د ده په وینا نه طالبان له تور لیست ایستل شوي دي او نه بندیان خوشي دي خو د افغانستان له حکومت سره د جدي خبرو اترو او اوربند له وړاندیزونو طالبانو په ځلونو ډډه کړې ده. د پاکستان او امریکا خارجه وزیرانو د افغانستان په حق له بحث او د نظر تبادله کړې ده. ویرنا خبری آژانس وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې اسلام آباد هیله لري امریکا او خارجي ځواکونه له افغانستانه په مسؤلانه ډول وتو سره دغه هیواد د سولې د بهیر د نهایي او فاینل پړاو له بشپړېدا سره مرسته وکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله امنیت د افغانستان د مشرانو د سیمې د لوبغاړو او نړیوالو ټولنې په یو ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان څخه په مسؤلانه ډول وتلو لپاره له امریکا څخه د پاکستان غوښتنه په داسې مهال کې مطرح کی چې پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د پارلیمان د بهرنی اړیکو د کمیټې په غونډه کې په ګډون سره ویلي چې امریکا د 90 میلادي لسیزې د غلطۍ تکرارولو په حال کې ده او د افغانستان په باس کې د واشنگټن کړچار نور د اسلام آباد لپاره د درک وړ نه دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې اسلام آباد د سولې لپاره ملګرتیا ته ژمن دی خو په هیڅ شخړه کې به له امریکا سره شریک نشي دا ودې محل خبرونه له پاملرې مې به دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ایران او یوروېشیا د آزاد تجارت لپاره فرصتونه او زمینې د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په ایران کې د یوروېشیا لومړنی اختصاصي نندارتون د جمعې په ورځ د تهران د نړیوالو نندارتونونو په ځای کې کار پیل کړ. د دغه تخصصي نندارتون د ترسره کېدا د ایران او یوروېشیا اتحادیې د غړو هیوادونو د صادراتي ظرفیتونو د زیاتې پیژندنې او له دغې اتحادیې سره د آزاد تجارت د اسانتیا فرصت دی. د تجارت د پراختیا د سازمان مشر ښاغلي حمید زادبوم د نوموړي نندارتون جوړېدا د یوروېشیا له اقتصادي اتحادیې سره د آزاد تجارت د خبرو اترو د اسانتیاو او د تجارتي اړیکو د سویې د لوړولو لپاره مناسب فرصت وباله. ایران او یوروېشیا اقتصادي اتحادیه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په تیرا بیا د بایکاټ په شرایطو کې مناسب ظرفیتونه لري. دغه هیوادونو ته د ایران د صادراتو اندازه کابو یو میلیارد ډالر اټکل کیږي چې دا اندازه خی د ظرفیتونو د پراختیا لپاره فرصتونه موجود دي، خو له دغو ظرفیتونو بشپړه استفاده نه ده شوې. د ایران او یوروېشیا ترمنځ د آزاد تجارت موقته موافقه درې کاله مخکې د 822 څیزونو د لیست په برابرولو سره لاسلیک شو او د 2019 کال د دسمبر میاشتې اجرایی شو. حاضر دمه دغه هڅه کېږي چې دغه موافقه د آزاد تجارت په موافقه بدل شي. د یوروېشیا د اقتصادي کمیشن د ستر اقتصاد او غږملونکو چار وزیر سرګی کلازیوف ویلي چې له ایران سره ملګرتیا د یوروېشیا د کاري پروګرامونو په لومړیتوب کې ده. د یوروېشیا اقتصادي اتحادیه سره د اسلامي ایران د تجارتي اړیکو پراختیا په اوږد مهال کې د ایران د اقتصاد مخ ته کوم فرصتونه راولي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې لومړی ټکی له نوموړي اتحادیه سره د ایران د تجارتي ملګرتیا او نیغ په نیغه اغیز د ټیرف د کمولو له لارې تجارت د فضا پراختیا په دغه اتحادیه کې له موجودو ظرفیتونو استفاده او په اوږد مهال کې له دغه اتحادیه سره د ایران د ستراتیژیکې ملګرتیا د زمینو برابرۍ ده. بلتکی له دغه اتحادی سره په یوځای کېدا کې د ایران د هدفونو څو ډولوالی چې یو یې د یوروېشیا په تیره بیا روسیې پراخ بازار ته د ایران رسیده ده. دغه مسله دواړو لورو لپاره ډېر زیات اهمیت لري، تر دې ځایه چې د روسیې ولسمشر پوتین ویلي ماسکو د یوروېشیا له اقتصادي اتحادیې سره د ایران د یوځای کېدا غوښتونکی دی. له یوروېشیا سره د ایران د تجارتي موافقې ترلاسه کولو لپاره اوږدمهاله لاره وهل شوې ده. له دې امله اوږدمهال تجارتي هدفونو ته د رسیدا لپاره په ایران کې د نوي ولسمشر د پړاو د پیلی دا په درشل کې هیله منون کې نتیجو سره یو ځای دی. ایزانو اوس هم درته مرکه وړاندې کی چې په تهران کې د بین الافغانی غونډې په حق لدا دغه مرکه د افغانستان د ننګرهار پوهنتون لا استاد خاغلی عبداللطیف مل سره شوې ده. یادونه کو چې دا د مرکه دوهمه برخه ده.
خاغلی ډاکټر عبداللطیف مل د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې استاد په قطر کې چې د امریکای او طالبانو ترمنځ په اصطلاح کوم تفاهم نامه یا موافقه امضا شوې ده، په هغه کې دا هم راغلی چې طالبان د افغانستان په لویو ښارونو باندې د حملو کولو یا بریدونو کولو اجازه یا صلاحیت نه لري، مګر ولیدل شو چې طالبانو په قندوز کې، په بغلان کې، په لغمان کې او تازه په بادغیس کې په لویو ښارونو باندې بریدونه وکړل او دغلته جګړو ډیر زور واخیسته. طالبان امریکا د دغه تړون په نقص کولو پړه بولي او امریکا بیا طالبان ملامت کوي چې ګواکې د دوهې تړون ته درناوی نه دی کړی. فکر کوي د دغو دواړو لورو سرغړونو د افغان حکومت د پاره هم یو سرخوږی پیدا کړی او افغانان یې هم د پان او پلان پر جای باندې ودرولی
ډیر واضح ثواب ته یو خو دغه د دوه تړوند طالبانو امریکایانو په منځ کې دا اخلاقی او اصولي تړون نه و ځکه د جګړې اصلي او داخلي اړخ د افغانستان حکومت او دا پکې په نظر کې نو نیول شوی زما په نظر په اصولي اخلاقي پرنسپونو باندې دا تړون بنا نه وصلن او بیا وروسته کومو ګورو دغه تړون دا ایواز په شکلیاتو کې او ایواز په کاغذونو کې پاتې شو دا ډیر پخانه دا اول نه په عمل کې نقص شوی زبې د تړون نقص دلایل وې ما په لنډول باندې تاسو وګورئ په دې کې هغه عمده تعهدات چې طالبانو امریکایانو ته سپارلی وو هغه یو دا چې دوی به جګړه کمی او د سولې با نتیجه خبرې به پایل کوي او دغه دوا شین کوم د کلیاتو په توګه په نظر کې ونی سودا دواړه نقص شوی جګړه د کمیدو په ځای باندې ګرمه شوی د سولې با نتیجه خبرې نشته ده لا به نتیجه خبرې دي نو د دې په څنګ کې د طالبانو بل تعهد دا و چې دوی به د نړیوالو تروستي ډلو سره خپل اړیکې شکي او په قراتو باندې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا او د ناتو ځنې چارواکو نظامی چارواکو په قراتو باندې د شواهد وړاندې کړ چې طالبانو داغې نه روس هم د نړیوال د القاعدې سره اړیکې ساتلی نو دغه هغه په کلی اصول چې کوم هغه د طالبانو د خوانه تر خپل لاندې شوی د دې په څنګ کې د امریکایانو د خوانه هم په دې هوټل کې چې کوم کلی تعهداتو مثلا د امریکایي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو وتلو په ټاکلي وخت باندې هغه ونه شو د دې په څنګ کې د طالبانو د مشرانو د تور لیست نه ایستلو هغه هم په ټاکلي وخت باندې ونه شو د دې په څنګ کې ځنې نورې ژمنې چې امریکایانو مثلا ورکړې وي په افغانستان کې د موقتی حکومت درامست کولو لپاره د طالبانو په دې هو په حکومت کې دخیلولو لپاره نو هغه توافق نامه کې چې کوم کلی مسایل چې ما یادونه وکړه هغه وخت کې نقص شوی دي نو زما په نظر هغه ته هغه هوکتلیک ته یا تعهدنامې ته ایوازي هغه شکلیات او تشریفاتي بڼه ورپاتې د پامل کې زما په نظر د دواړو خواونه نقص شوی دا او عمل نه منغو تاسو ګورو
او سره د روسي پښتنې په توګه تازه د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې دوی یا حکومت د سولې لار خپل کړی و خو برعکس او پاکستان او اب طالبانو ته چې جمهور رئیس غنی پاکستان د طالبانو ملاتړ بلل دی غوی ته وړاندیز کړو چې یو انتخاب ولري یا جګړه انتخاب کی یا صلح انتخاب کی د جمهور رئیس په سرګندونه کې راغلی چې پاکستان او طالبانو جګړه انتخاب کړو اوس په افغان حکومت لورې هغه مهال د مذاکراتو میز ته سنیږي چې جګړه وګټي او جګړه یو طرف ته کی فکر کوي چې د جمهور رئیس دغه دریز په حق دی او که باید امغه د سولې لار تعقیب شي
و وګورئ مونږ یو کاغذي او شفاهي تعهدات یو عملی یو د تعهداتو عملی کیدلی مونږ چې وګورو تا په تیرو وختونو کې په تیرو څلويخ کلونو کې مونږ د پاکستان د خوا نه دی وی نه اعلان شوی جګړې سره مخ یو بیا په تیرو شلو کلونو کې دا نه اعلان شوی جګړې مختلف شکلونه غوړه کړي مختلف پړاوونو ته تللی ده نو زما باور دا ده چې ولسمشر غنی او داغه نه پوخا ولسمشر کرزی چې د پاکستان په اړه باندې کم دریس لارو او کم تحلیل او برداشت لارو دا ډیر په ځای باندې وو او دی هم او موږ عملاً ولیدل چې پاکستان حکومت بیا په د کرزی په حکومت کې ولسمشر کرزی ته هم تعهدات ورکړه ولسمشر غنی هم که تاسو تیادی د ټولو لومړی سفر د ډیر خنیت پاکستان ته ولاره او هغه یې هم هغه تیر تعهدات وکړه خو تعهدات یوازې په الفاظو پورې د وچو تعهداتو پورې پاتې شو په عملی نشو نو دغه د جګړې ته تک که د افغان حکومت د جګړې انتخاب نو دا د زما په نظر د افغانستان حکومت مجبوری ده بل لار نه لري او موږ تاسو ته د شاهد وو چې توقع دا و چې جګړه کم شي هغه جګړه لا شدت پیدا کوي نو کبرته ولسمشر غنی یا د ډله یا په کول کې حکومت ورته وو که جګړې ته ګرځي او د سولې لار نه پښا کیږي، نو دا زما په نظر باندې دوی یو مجبوریت ته او د دې نه بل انتخاب نه لري، ځکه که د سوال خبرې که د مذاکراتو خبرې هغه ډیره زیاته تکرار نه وشوه د پاکستان سره په تیرو شلو کلونو کې، زما په د معلوماتو د مخې د دیشو کارتونه ډیر لوړ رتبه چارواکي ولاړ راغله، د طالبانو سره تیر یو کال خبرو هم نتیجه ورنکړه، نو که افغان حکومت جګړه انتخابي او جګړې ته شدت ورکوي نو زما په نظر دا به دوی د مجبورۍ یو انتخابي.
روت سپانو تا کتنه
دا تهران د پښتو خبرونه خوګمنه والو د خبرونه په دې شبو کې حامد سیماو سره د خپل ګران ملګری
علي اصغر عابدي
له نننۍ مطبوعاتو سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د ورسپانو په سر کې هم د تهران چاپ ورسپانې راخلو که هن ورسپانه هم چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلی دی امریکا د کابل د حکومت له پښو لاندې کاڼې وایستل او د افغانستان کابل څخه د پاسه 80% خاوره د طالبانو ډلې اختیار ته ورغلې ده. دا په داسې حال کې دی چې د سپینې ماڼۍ ویندوی جن ساکي په زغرده ویلي دي په افغانستان کې ماته خوړلې ده. ورسپانې په دوام کې لیکلي دي په افغانستان کې د طالبانو ډلې د وګړو پرمختګ تر دې حده رسېدلی چې له ایران سره په پوله کې د اسلام قلعه کسټم یا ګمرکات هم نیولی دي. ویل کېږي چې د اسلام قلعه د ګمرکاتو او د پوستې عسکر چې کابو یو سلاتیا تنه کېږي له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره د ایران پولیسات ځواک ته پناه وړي چې د ایران پولیس هم د پناه غواړو په ځای کې ډېره کړې دي. ورسپان په دوام کې زیاتوي د ایران د روغتیایي چارو وزارت په یوې خبرتیا کې ویلي دي په ایران کې د کرونا ضد واکسن پیچکاري کول په ورځ کې تر 400,000 ډوزو ته رسېدلی دي. ګلوبل ریسرچ خبري سایت لیکلی دي په نیواکي فلسطین کې په زرګونو سیونستان د فایزر واکسن له پیچکاري کولو وروسته هم په کرونا ککړ شوي دي. د عربستان د بشري حقوقو فعالانو ویلي دي د عربستان په بندونو کې د اسرایلو د موساد د جاسوسي ادارې پلټونکي د فلسطینیو بندیانو پلټنې کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په یوه غونډه کې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدا په لاره کې د زړه له خلاصه رول لوبوي او دا په سیمه افغانستان کې د ثبات او آرامښت له ټینګېدو سره ډېره مرسته کوي. په تهران کې د بینون افغانی غونډې له ترسره کېدا وروسته دواړو افغان لورو د ایران د اسلامي جمهوریت د کوربتوب په قدرونې سره ویلي دي په راتلونکي لنډ وخت کې به پاتې موضوعګانو هم وژغېږو ځکه په دغې ناستې کې او څاره پرمختګ شوي دي.
دا هم د تهران ورځپاڼو چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې نن یې په انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت نوي ټاکل شوي ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دي له ډېرو مشکلاتو او بحرانونو سره سره به هڅه وکړي څو د خپل ولس اعتماد بحال کړي او ولس او حکومت او دینی مراجعو په غږملتیا او مشورو سره د خلکو په وړاندې پرتی ستونزې هوارې کړي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف په تهران کې د بین الافغاني غونډې له ترسره کېده وروسته ویلي دي په سولې کې شجاعت په جنګ کې له شجاعت لا غوره او مهم دی. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکلي دي د افغانستان بحران د نړۍ د خبرونو په سر کې دی او زیاتره خبری چینلونه او رسندوی په دې اند دي چې امریکا له دغه هیواده په بې مسؤلیت وتلو سره د کابل د حکومت له پښو کاڼې لرې کړي دي او د کابل حکومت یې په ماتې کشتۍ کې پرېښودلې دی. له دې سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي په افغانستان کې د کنډوالو او وینې بهېدا مسؤلان طالبان او د پاکستان ځینې ادارې دي. حال دا چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي وایي د افغانستان امنیت او سوله د پاکستان د سولې او امنیت او ثبات لپاره ډیر مهم دی او باید افغانان په خپلو کې سره خپل منځي شخړې په خبرو اترو سره حل کړي. رسپانه بیا لیکي د اروپای پارلمان په یوې خبرتیا کې ویل شوی دی اروپای شورا د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په دلیل د ایران د لوړ پوړو چارواکو په ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی نیټ پرایس په یوې ناستې کې ویلي دي د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو د خبرو اترو اووم پړاو لا نه دی مشخص شوی. حال دا چې د جرمني خارجه وزارت ویلي دي ډیر ژر به د نړیوالې اټومي موافقې د لورو د ګډ کمیشن اوومه او نهایي غونډه په ویانا کې ترسره شي. د سوریې پوځ او مقاومتي چورلی ځواک په دیرالزور او الحزکا ولایتونو کې له تکفیري ترهګرو یو شمېر کلي او سیمې پاکې کړي او ویل کېږي چې په لسګونو ترهګر یې په پاکوونکو عملیاتو کې هلاک او د هغوی تجهیزات او ګاډي هم تباه کړي دي. د لبنان د موقت لومړي وزیر سعد حریری د استعفا ورکولو ګونګوسې بیا اورېدل شوې دي. خبری سرچینې وایي په لبنان کې د خپل خوښې د حکومت جوړولو لپاره د دغه هیواد پر ولسمشر او نورو اړوند ارګانونو باندې د امریکا، فرانسې او سعودي عربستان د بهونه لا زیات شوې دي.
ایزانو دا هم د تهران چاپ رسالت ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکل دي د امریکا د خارجه وزیر یو موقت سلاکار جو یهود ویل دي لا عراقي ډلو غواړو چې لمر سره د کار نه لري، موږ یوازې د خپل سفارت او ځان دفاع کوو، باید د دوی تمرکز د داعش ترهګرو سره پر مبارزه شي. ورسپانه په دوام کې لیکي د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د افغانستان د موجوده حالاتو په باب د خپلې کرنلارې په اعلانولو سره ویلي دي په افغانستان کې د امریکا درستې مخې ترلاسه کړې دي او د اګست تر یو جشمې نیټې پورې به په افغانستان کې خپل ماموریت بشپړ کړي. امریکا افغانستان ته د ملتو د جوړولو لپاره نه ده ورغلې. د افغانستان د ولسی جرګې یو ولسی استازی سید محمد جمال فکوری ویلی دی د افغانستان ولس د سولې او ثبات تږی دی او هیله لرو هغه واقعي هلې ځلې چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدا لپاره ترسره کیږي ګټورې سي. د روغتیایي چارو د نړیوالې ادارې مشر تدرس ادهنم له کورونا بحران سره د مقابلې د تجهیزاتو ته د لاسرسۍ په زمینه کې د توان نه لرونکو هیوادونو د وضعیت په باب په یو لړ څرګندونو کې په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د لا زیات خپرېدا په باب سخت خبرداری ورکړی دی. د لویدیځې آسیا سیمې د چارو یو کارپوه او تکړه شنندی حسن هانیزاده په یو لړ څرګندونو کې د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د عمومي منشي سید حسن نصر الله ورستۍ څرګندونو ته په اشاره سره ویلي دي حزب الله ولسی غورځنګ توانېدلی دی په خپل کړچار او عمل سره د نړۍ د عمومي افکارو پام په خپله ګټه ځان ته بدل کړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د حالاتو وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره ویلي دي که د افغانستان حکومت سیاستوالان او مخالفان په خود کې نشي او خپل منځي شخړې په سوله ییزو خبرو اترو سره حل نه کړي، نو ممکنه ده د بهرنۍ عسکرو له بشپړ وتلو وروسته په دغه هیواد کې ستر ناورین رامنځته سي چې کنټرولول به یې ګران کار وي. د طالبانو ډلې یو پلاوی چې مسکو ته د روسیې له لوړ پوړو چارواکو سره د وروستیو حالاتو په باب د مشورو لپاره تللی دی ویلي دي طالبان د افغانستان درست ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد د استفادې لپاره ونه کارول سي.
خو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستې دي او له تاسو سره یې هم شریکوي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډېره حده د طالبانو له لورې افغان حکومت د سولې د نوو وړاندیزونو د سپرلو د جوزف بایدن د وروستیو څرګندونو او په لویو ښارونو کې د طالبانو د بریدونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼه لیکي چې بالاخره طالبانو د سولې د هوکړې او تاوتریخوالي د کمولو لپاره افغان حکومت ته تازه وړاندیزونه سپارلې. ورځپاڼه د سولې په چارو کې د حکومت وزارت له کوله لیکلي دي دغه وړاندیزونو کې د موقت حکومت یو بې طرفه کس ته د حکومت د رهبرۍ سپارل او د اساسي قانونو بدلول شامل دي. رسپانه مخکلی کی ته د طالبانو په وړاندیزونو کې د موخت حکومت دوره باید درې کاله وي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په سرما کله کې په مسکو کې د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي شهاب الدین دلاور څرګندونو ته هم اشاره شوی چې ویلي وو دغه طرحې څلور میاشتې وړاندې د خلیلزاد په لاس افغان ولسمشر اشرف غنی ته او د ملي مصالحې عالي شورا عبدالله عبدالله ته سپارلې وه.
ایزانو دا هم د کابل چاپ ورځپاڼه ده. ورځپاڼه بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې د ورځې د څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلی جو بایدن په دغه خبرې ناسته کې وویل د دې احتمال چې واحد حکومت افغانستان اداره کړي ډېر کم دی. په سر مقاله کې راغلی ښاغلی بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له وتلو وروسته د عامو افغانانو مرګ ژوبله کې به امریکا ځان مسؤول وبولي که نه، د څلور ځلې وویل نه نه نه. د لیکوال پان په افغانستان کې لروانو ناخواله او ناوړه بد امنیتي وضعیت سره اوس جو بایدن د هیڅ شي مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
خوږو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې وخت مو هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران کامیابی او رهبری
د تهران د پښتو خبرونه خو کومینه والو د خبرونه په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
علی اصغر عابدی
سره ستاسو خدمت حاضر شوه دي. څو د ایران په بریالیتوب کې د رهبری د ستر مقام د ځای په اړه دوه مطلب تاسو خدمت وړاندې کړي. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایران اسلامی جمهوریت چې له عمر څخه صد پاسه سلور لسیزې تیریږي هغه نظام دی چې اسلامي والی اصلي او ممتازه ځانګړنه ده. دغه نظام چې د زرګونو پاکو سرشیندونکو او شریفو انسانانو د وینې په بیه د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په مشرۍ د 1955 لمریز کال د سلواغې په 22مه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په ایران کې د پاچاهۍ نظام په ځای راغلو، د ایران اسلامي جمهوریت په یوه ټول پوښتنه کې اسلامي جمهوریت ته د څه د پاسه 9% رای ورکوونکو په رایو سره په رسمیت وپېژندل سو. په سیاسي عرف کې له راز راز جمهوري دودو نظامونو سره د اسلامي ایران د نظام توپیر د هغه په اسلامي والی کې دی. په دې معنی چې د ایران ملت اکثریت اسلام او د هغه د قوانینو حاکمیت د حکومت د محتوا په توګه غوره کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې حاکمیت الهي او انساني دی. په دې معنی چې د خدای تعالی له اجازې پرته هیڅ کس د نفوسو او اموالو کې د تصرف او هم تشریع حق نه لري. په عین حال کې اسلامي حکومت انسان په خپل برخلیک واکمن کړی دی، نو ځکه د خپل سیاسي او اجتماعي برخلیک د خلکو حاکمیت الهي حق دی او د هغو هر اړخیزه او عملي مشارکت اجابوي.
دوستانو، د اسلامي جمهوریت د حکومت لومړنی رکن ولایت او رهبری دی. د اساسي قانون د سریزي او د پنځم او او پنځوسم اصولو په اساس ولایت فقی د اسلامي جمهوریت د حکومت د اسلامیت اساس دی. د حکومت اسلامیت په دې معنا دی چې پکې روان قوانین له هر نظره د اسلامي اصولو په اساس دي او د اساسي قانون مشروعیت له شرع سره د هغه په تطبیق پورې مشروط دي. په اسلامی جمهوریت کې د حکومت بڼا د قضایه، مجریه او مقننه درو قواو په اساس ته چې له یو بل جلا دی. د ایران په اسلامی جمهوریت کې حکومتي قواو د رهبری تر څارنې لاندې فعالیت کوي. په حقیقت کې رهبری تر ټولو ستر مقام او حکومتي مرجع ده. هغه مهم اختیارات او دندې چې د هغو په غاړه کې خودل شوی دي د دغه مقام د اهمیت خود نه کوي.
د ایران اسلامی جمهوریت څلور لسیزی د ولایت فقیه حاکمیت تجربه کړې ده. لومړی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او بیا د جل سواتش پیتم د غبرګولی په څوارلسمه د رهبری په خبرګانو جرګه کې د وخت ولسمشر آیت الله خامنه‌ای چې د امام خمینی رحمت الله علیه له یارانو او شاګردانو د خبرګانو د غړو په اکثریت سره د اسلامی نظام په مشرۍ غوره سول. دوجش کال کیږي چې آیت الله خامنه‌ای د ولی فقیه په توګه د اسلامي ټولنې په سر کې دی. دغه حاکمیت له دې امله دی چې اسلامي ټولنه هم بلې هرې ټولنې په شان د حکومت او په سر کې د صالح کس شتون ته اړتیا لري چې ضروري اختیارات ولرلی سي تر څو د هیواد د پرمختګ، د حقوقو د تأمین او د خلکو د آزادیانو ضامن واوسي. په اسلامي ټولنه کې چې پکښې مسلمانان ژوند کوي، طبیعي ده چې رهبر باید له اسلامي تعلیماتو سره بشپړه بلدتیا ولري او د هغو د اجرا توان هم ورسره وي.
د اسلام په سرکنیو وختونو کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه بزرګوار د اهل بیت علیهم السلام په شتون سره دغه اختیارات د هغوی په وسیله اعمال کېدل او د هغوی مهمه دغدغه او اندېښنه د اسلامي احکامو اجرا په تېره بیا په ټولنه کې د عدالت ټینګول وو. خداوند متعال د هوده سورې په 15 آیت کې فرمایي، موږ خپل پیغمبران په روښانه دلیلونو سره ولیکل او په هغو مو کتاب او میزان نازل کړ څو خلک په عدالت عمل وکړي. د اسلام د عظیم الشان پیغمبر له رحلت او د هغو د نیخ په نیغه جانشین له غیبت وروسته د اسلامي ټولنې اداره کول د رهبر او فقیه په وسیله ترسره کیږي. هغه په دین پوه کس، عادل، متقی، مدیر، مدبر او داخلي او نړیوالو مسلو خبر کس دی چې د نظام ستر سیاستونه د اسلام د تعلیماتو په اساس ټاکي. له همدې امله ده چې په اسلامي جمهوري نظام کې رهبری مهم او اساسي رول لري. د آیت الله خامنه‌ای په وینا رهبری یعنی هغه ځای کې چې د حکومت نه اواریدونکي مشکلات د هغه په لاس اواریږي. هغه د خلکو لپاره حقیقت او د دښمن دسیسې افشا کوي، خلکو ته هیله ورکوي او د انقلاب لا حریم څخه د دسیساپالو په وړاندې دفاع کوي.
ایزانو په دې اساس ولایت فقیه د لویدیځو رسنیو د غرضي تبلیغاتو په پوټه د هغه د بې قید و شرط په معنا نه دی او جامع و شرایط فقیه رهبری په مطلقه او استبدادي حکومت سره ډیر توپیر لري. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دغه تفاوت ته اشاره کړې او فرمایلی دی، اسلام د هغه حکومت بنسټ کښېدونکی دی چې پکښې نه د استبداد روده حاکمه ده او نه مشروطه او جمهوری روده ده، چې په هغو قوانینو باندې تکیه لري چې د ټولنې د یوه ډله د ټولو وګړو لپاره وضع کوي، بلکې اسلامي حکومت هغه نظام دی چې له الهي وحی چې په ټولو زمینو کې له الهي قانون مرسته اخلي، هغه ټول پروګرامونه چې د ټولنې د واکوالۍ او د خلکو د اړتیاو د لیرې کولو لپاره اجرا کیږي باید د الهي قوانینو په اساس وي. دغه کلی اصل حتی د حکومت د څوکۍ له لرونکیو او واکوالانو د اطاعت په اړه هم جاری و ساری ده. امام خمینی رحمت الله علیه په یو بل ځای کې فرمایي، فقیه نه غواړي چې خلکو ته زور وایي، که یو فقیه غواړي چې زور وایي نو دغه فقیه نور ولایت نه لري.
هغه څه چې د اسلامي انقلاب فکري لیکه د لویدیځ له سیاسي لیدتوګې جلا کوي د ولایت فقیه د نظریې برلاسی او قدرت دی. د اسلامي انقلاب د رهبر په وینا ولایت فقیه د نظام جوړونې او د نظام د حرکت د اصلاح په باس څارونکی دی. دوی په خپلو ویناوو کې فرمایي، د فقیه مطلقه ولایت یعنی د ولایت د ادارې لچک منل، او د دې موضوع معنا دا ده چې د فیصلې جوړونکو او کوونکو ادارو چې رهبری یې په سر کې ده په دایمي توګه د هغه څه په انتخاب سره چې برلاسه او بشپړه دي ځان په دوامدار توګه بدل کړي او د نظام جوړونې په بشپړولو سره هیواد پر مخ بوزي. دوی د فقیه د مطلقه ولایت لا مفهوم د دښمنانو ناقصې پوهېدا ته په اشاره سره زیاته کړي. هغه وایي ولایت مطلقه یعنی هیواد د عادل فقیه د ګروهنې په اساس حرکت وکړي، په داسې حال کې چې فقیه چې عادل دی په خپله خوښه عمل نشي کولی.
د رهبرۍ د شرایطو او دندو د اختیاراتو په بیان کې د یو سلو اوهم اصل په شمول د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په بندونو کې عملي صلاحیت، عدالت، تقوا، سم سیاست او اجتماعي پوهه، تدبیر، شجاعت، مدیریت د رهبرۍ له ضروریاتو او صفاتو څخه دي. د دغه قانون د یو سلو یو اصل په اساس د اسلامي جمهوریت د نظام د کلي سیاستونو ټاکل او د دغو سیاستونو په شی اجرا څارنه د رهبرۍ له مهمو دندو څخه دي. رهبر د اسلامي لوړو مقاصدو په لور د خلکو د هدایت، بسیج او خبرولو ژمن دی.
خوږو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید الله خامنئی هغه شخصیت دی چې په دینی علمي حوزو کې بالندګۍ او ودې ته ورسېده او د تکړه لیکوال او انقلابي خطیب په توګه له هغه ځایه راپورته شو. دوی د فقه، قرآن، تاریخ، اسلام په شمول د اسلامي علومو په بیلابیلو څانګو کې لوړ مقام لري. په سیاسي ډګرونو او د نظام په مهمو چوکیو کې د هغو شتون په تیره بیا د راز راز بدلونونو او بهرونو په وړاندې زیرتیا او بصیرت د ایران د اسلامي جمهوري نظام د رهبرۍ په درو لسیزو کې د هغوی د بریالیتوب سبب شوی دی. لا بیلابیلو پرګنو سره پیوند او دینی ولسواکي، اجتماعي عدالت ته پام، له اقتصادي مبحثو سره مبارزه، د علومو او ټکنالوژۍ د ودې لپاره هڅه، له خلکو او د نړۍ له مسلمانانو دفاع او د اسلامي ویښتیا په بهیر کې چټکتیا، له هغه چارو دي چې د رهبرۍ ستر مقام ته خاص پام یې کړی دی.
ایزانو حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د ولی فقیه په توګه د امام خمینی رحمت الله علیه ایدیالونو ته وفادار پاتې شوی دی او د لویدیځو قدرتونو د چلونو په وړاندې ځیر او ظلم په مقابل کې سازوباز نه کوونکی دی. او همدا وسته قاطع او هوډمن رهبر په توګه او د تیریګر په وړاندې د اسلامي نړۍ د ګټو د بهترین دفاع کوونکی په توګه مطرح دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د مسلمانو ملتونو ترمنځ په ځان د باور په کورتیا او په نړۍ او لویدیځ آسیا کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د مسلمانو ملتونو ترمنځ په ځان د باور په لوړتیا او په نړۍ او لویدیځ آسیا کې د اسلامي ویښتیا د بهیر تر اغېز لاندې راوستلو کې د نوي منځني ختیځ د جوړېدا خبر ورکړی چې له اسلام سره په اړه ولري. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او آیت الله خامنه‌ای د نړۍ د مسلمانانو او مظلومانو دفاع او په سختو شرایطو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام او هیواد پر رهبرۍ کې په خپل ځلاند کرچار سره د لویدیځ د مادي تفکراتو په وړاندې د ولایت فقیه او دینی رهبرۍ بریالي بیلګې نندارې ته وړاندې کړې دي. په دې اړه به درسره نور هم په بل پروګرام کې وغږیږو.
خو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، په دې هیلي سره چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړی.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت آدرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری،
Thank you.